دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې ز بوريوال کاکړ د دې ورستۍ خبري غړي د کوربه په استاسو تار کلی وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې پاړه یو شمیر ریپورتونه او شننې د دې غړي برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي 15 ګودامونه تړلي چې د قبایلي سیمو د بې کورسو خلکو مرستې پکې پټې وي. د شمالي وزیرستان کډوالو په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. او د روسیې وزیر اعظم ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ساتنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور ضلع انتظامیه چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل سوي وو. د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروشان مشال راډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې 3 نیولي او 15 ګودامونه تړلي دي. د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمې شکایت کوي او د دې لپاره څو ځله مظاهرې هم کړې دي. د شمالي وزیرستان بې کورسي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راشن بند دی. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. نو دوی وینا وه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو دوسلي، ګړیون، رزمک، شاوه او سپینوام د متاثرینو راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دی چې له کبله ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوی دی. د دې مظاهرې مشر ملک جان فراز خان د ګورنر هاوس له چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړې ته وویل کچېرې حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو د ملګرو ملتونو دروازه به اور وټکوي.
بار یو ګودام کې د 300 نه د 400 پورې پرتی وي. دغه مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوائري لپاره هم ډسټریکټ ایډمنسټریشن ته احکامات ورکړو چې تاسو انکوائري وکړئ چې دا سامان د کوم نیلا پټ شوی دی، څه خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوتی دی. نو دغه دپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په هغه کې محکمه خوراک او د ډسټریکټ ایډمنسټریشن کسان دي، هغوی به دغه انکوائري کوي او موږ ته رپورټ ورکوي.
دا د پېښور د ضلع انتظامیه ویاند فیروز شاو چې په پرونی چاپو کې د 3 د نیولو او د 15 ګودامونو د تړلو خبره کړې وه چې په ناپامۍ سره دلته خپور سو. د پېښور د ګورنر هاوس مخې ته د مظاهرې مشر ملک جان فراز خان د ګورنر هاوس له چارواکو سره تلیدو وروسته مشال راډیو ته ویلي کچېرې حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو د ملګرو ملتونو دروازه به وټکوي. نوموړی په دې اړه وایي
په 15 میاشتې راشن چې کومې په پاتې دی هغه د هم ورکي هغې نه پس دوی سره میر سره وعده کړی دو چې شپږ میاشتې په خپل کلي شی هم درکوي هغه دا روکوي واپس مو د کې شپږ میاشتې د هلته روکوي خپل کیر ته مې د بل ځای ته نه ځه. میر مسله چې څه پرې حال نه وي هغه پرو دا خلک پرېت وي احتجاج وکوکو.
د مظاهره کوونکو وینا وه چې تر څو دوی ته خپل حق نه وي ورکړل سوی دوی به احتجاج جاري ساتي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي. د پاکستان سرکاري راډیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې یوه غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر پر 14مه نیټه کېږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي. د ولسمشر له دفتره خبرې شوی پرني خبر پانه کې راغلي چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د درول حکم ځکه وکړ سوی چې هغه په پښو معذور دی. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی او په 2010 کې په جیل کې د ټي بي ناروغي او ناسمې درملنې له وجې پښو کار پرېښی و. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا ورولې ده. 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واورول. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، بریتانیا او ډنمارک کې د بمي بریدونو ترسره کولو لپاره له قاعده ډلې سره کار کاوه. نوموړی په 2010 کال کې په بریتانیا کې ونیول سو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل سو پر هغه تورو چې د قاعده ډلې د هغې برخې مشري یې کوله چې په مانچستر کې پر یوه پلورنځي د نیویارک په میټرو او د کوبنهال پر یوه ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ لاستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول سول. د مالدوا ځایناستي وزیر اعظم ګیورګي بریګانن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. د هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول 21 کسان سپاره وه. راپورونه وایي چې له وسوال طالبان سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی وژل سوی دي. یو ځایي افغان طالب چارواکي دا کړی چې دوی 15 کسان ولیدي او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بلخو افغان چارواکي باور لري چې د نیول سوو کسانو شمیر 18 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکي چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. میدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک د شام سره پر پوله یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي وویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسلوالو د ساتنې په معنا دي. ده زیاته کړه چې تر دې پیښې وروسته د روس او ترکیې اړیکې زیانمنې سوي او خبرداری ورکړ چې نامعلومه ګډې پروژې منسوخ کېدلی سي او ترکیې کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاسه ورکولی سي. په فرانس کې د روس ولسمشر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول سوی دي. روسي سفیر الکساندر اورلونن په یورپ وان راډیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنګېدونکو یاغیانو له ولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاس ورغلی و. یو بل روسی پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر ویشتلو وروسته ووژل سو. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې دوی الوتکه د شام په فضایي حدودو کې دننه وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 12 روپۍ 80 پیسې او 13 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 80 روپۍ او 80 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د پېښور چارواکي وایي داسې ګودامونه یې مندلې چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي.
څومره ګودامونه؟ په بهر یو ګودام کې د 300 نه د 400 بورې پرتې وي. دا مال موږ په قبضه کې واغستلو.
بل پلو په پېښور کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو مظاهره کړې ده او وایي چې راشن دی اور بحال کړل سي. د پاکستان ولسمشر د هغه کس د مرګ سزا حکم د ځنډولو حکم کړی چې په پښو معذور دی. د افغانستان تجارتي پلاوی وایي پاکستان ته سفر ګټور و.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2018 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
پښتانه ملتپال وایي د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر ګوادر لاره له پښتنو سیمو تیرول نه غواړي.
حکومتي کې موږ دا خبر ورته کښېښولم چې ته دا کومه نواز شریف چې تر کومه لار وعده کړې ده چې اوله ترجیبه وه دغه لار ته ورکو، په هغه کې یو عملي د یوه انچ کار راوسی چې په دغه لار کې سوی دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې بې وزله او ناروغ هنرمندانو سره مرستې کوي.
مو 30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکوو. دې کې د صوبې 500 کسان دي، ادب سره تعلق رکړو والا، مصوري سره، فنکاران، آرټسټان. دا د دغو فنکارانو حق ده.
د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د کبالي سیمو په لکونو بې کوره کړل سوي خلک وخت پر وخت د مرستو نه ورسېدو شکایت او مظاهرې کوي. د پېښور چارواکي وایي چې داسې ګودامونه یې میندلي چېرې چې له دې کډوالو سره سوي مرستې پکې ساتل سوي وي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د پېښور ضلعي حکومت، ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې له ګودامونو د بېکوره شوي خلکو د راشن 4,000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولي دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل، او په ترڅ کې یې 15 ګودامونه تړلي شوي او 3 کسان نیولي شوي دي.
آئی ڈی پی چالیس کے جی پندرہ گودام اور گودام کی درے سو نہ سرو سو بورے بورے پرتی دگا مال مکا قبضے کی واپس کرو اور نور انکوائری پارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرح احکامات پر کو چتا سو انکوائری ہو گئی چتا سامان رقم دینا پکش رہے تھے کیا خرچ کرے تھے اور بکم طریقہ بانی جو سرکاری گودام رہتے تھے نوتا کا دفارا جو کمیٹی جو رسا ہے چھپا ہے کہ میں خوراک اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسان دی اگو پتا کہ انکوائری کری اور مکتا برف ہوتا گئی
د شمالی وزیرستان څخه بے کورشوی ملک گل سالے جان وائی چې بے کورشوی خلق نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا باد بے کورشوی خلق جون لا نور هم ګران کړی
نور زمونږ ورته دې خبره تا مارا کاغذ خبره تا مې دلنا را کې مطلب چې څنګه مونږ کرا دي هغه د مونږ ته پورا پورا راځي دا کې مونږ ته ډیر عجیب حالت ته پکار دا دا چې څنګه راځي اپ درا کوي نور زمونږ سره انتظار کوي دا کې مونږ ته ډیر عجیب حالت بار خلق تا
شمالی وزیرستان د بے قرشوی خلقو یو بل مشر شیر آدم وائی چې ترسو د بے قرشوی خلقو مرستی د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دی
یا پتا کہ لکمیز دا کوشش ہوئی میز دا تبھی کہ دارے آئی ڈی پیز ناراض کسون وخلائی یوا کمیٹی سے نہ وخلائی کہ آغا دے دخ سامان نگرانی کو دے دخ خال کے پنگرانی کے دخ خالتا میں روی جی کا دارنگ سوی وائی کو بے انن دا حال نہ وائی او دارنگ زین کے پارا دے لاگے کا چھری چھپی ما پیو والی شی پتا کو دمینا کے ودا کا متاثرین ہے سامان فرید کی
فام دی وی کہ پیخور پریس کلب مختا دے شمالی وزیرستان زنی بے کورشوی خلقو د مرستو نتر لاسکے سکے دو پر زد د گل یا دوشم بے لورز راہی سے احتجاجی ناستا پیل کڑے دا زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پاینال کې په پېښور کې د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو بے کوره کړل سوو خلکو نن د گورنر هاوس مخ ته مظاهره کړې ده. دوی وایي چې حکومت یو د دوی مرستي اور بحال کې چې د دوی په وینا له سو میاشتې راځي بندې دي او بل دوی غواړي چې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه شي. د مشال ریډي خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
د دې لاریون مشري کوونکی ملک جان فراز خان د گورنر هاوس مخې ته د گورنر هاوس د چارواکو سره د لیدلو کتلو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې کچی د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به خپلې دغه غوښتنې ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي.
پنځه میاشتې راشن چې کومې په پاتې دي هغه د هم ورکي هغه نه پس دوی سره میر سره وعده کړی دو چې شپږ میاشتې په خپل کلي شي هم در کوي هغه دارو کوي واپس مو د شپږ میاشتې د التار کوي خپل کیر بل دیتا نزا میر مسالا چی سے پیر حال نوی اگا پیر او دا خلق پریتوی احتجاجو کو اخیر پیر او میر مجبوری بی اخیری داوی چی کچا میر گورنر نو ور راست خبر او منلا یا وزیر اعظم نو تسنا غز بیا میر دریمی مجبوری بی اکوام بتاید دا تا خپل شکایت درج کروی.
دوی مشال ریو تا اویل چی دا جولای دا سلیرشتمی نیتینا سا پینزه میاشتی کیگی چی دا شمالی وزیرستان دا پینزه و تحصیلونو پس شاوخوا دوی زره کورانو باندې خوراکي توخي او میاشتنۍ نقدي پیسې بندي کړې شوې دي. ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د شمالي وزیرستان ځنی بے کوره شوی خلکو وویل چې ترسو دوی ته د تیرو پنځو میاشتو راشن او نقدي پیسې نوې ورکړې شوې تر هغه به دوی خپلو سیمو ته نستنیږي.
پانم اسد خیل علات خان د سالي سره تعلق لرو او مشت ارغلی د گورنر بانورا خپل رسل غوړي خپل حق غوړي وطن ته عمران تي چې څه یې د میر راک پرې کړای نه وي.
زمون نوم کامل خان ده زه د سپین موم د تحصیل یو چې په دا مطلب بابا نه میز پنځه میاشتې تیرې کړې دي. سپران وزیر ته ورغلی یي ایم این اے ته ورغلی یي پولیټیکل ته ورغلی یي ایم ڈی ایم اے ته ورغلی یي د گورنر مخ ته داجي د مظاهره مشکي د میز پر یو څار بدلای راځي دا هغه خلکو غلای دی چې د زراعت په وجه باندې متاثرین شوي دي. حکومت دا وایي چې تاسو په علاقې ته لوړ شئ چې کومه علاقې کلیئر دي دغه نه چاه کارنده کړای او د میز ته قیمتي میز ورته ویلی دي چې مو ته خپل حق ورسوا دغه نه ورسته مال کاټ کلیر وی اول زدرمو
د احتجاجي لاریون د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو لوجي بې کوره شوی خلکو د چهارشنبه پورس ترسره کړو او د گورنر هاوس مخې ته پای ته ورسیدو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
د پاکستان لوسمشر د هغه کس د مرګ سزا د درول حکم کړی چې په پښو معذوره دی. د عبدالباسط په نامه د تند یو کس د وژلو تور دی او عدالت ورته په 2013 کال کې د مرګ سزا اورولې وه. د بشري حقونو ادارې وایي چې نوموړي ته سزا نشي ورکول کېدای. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
تیره شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واسی هدوی سمود مخکې پکیټ کې نوموړي باندې د فالج حمله شوې وه او د بدن یوه برخه یې مفلوجه شوې وه. د صدر ممنون حسین د حکم نه مخکې لاهور های کورټ د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد د ودربولو درخواست رد کړی و. عبدالباسط ته په کال 2009 کې په یو کورنۍ شخړه د یو تن په وژنې د مرګ سزا اورول شوې وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالباسط وکیل سارا بلال اویل چې د هغې اداره جسټس پاکستان پروجیکټ غواړي چې صدر د رحم اپیل هم منظور کړي. د دې په وینا چې عبدالباسط په جیل کې د ټی بی د مرض او د فالج ښکار شوی دی او د تیرو شپږو کالو راسې د جیل په فرش پروت دی. خپلو خبرو کې دې زیاته کړه چې زموږ مذهب او د قانون مطابق په جسمانی او دماغي لحاظ معذور تن ته پاسي ورکول یو غیر انساني عمل دی. دا وایي ګورې زموږ اپیل به دا وي چې سزا او جزا خو هر ملک او هر نظام کې وي، خو د عبدالباسط غوندې چې کوم معذوران قیدیان دي او د چا ذهني توازن چې سم نه وي اغیره په قانون کې گنجایش پکار دی. د عبدالباسط خور مشال ایرو سره په خبرو کې وویل چې ورور یې د وژنې اراده نه وکړي، خو حالات داسې جوړ شول چې دا وژنه ترې وشوه. دا زیاتوي چې همدا یو ورور لري او د دې مافیا لپاره مخالفه ډلې سره جرګې هم روانې دي. د دې په وینا بیګا زما د مور حالت داسې و چې مونږ ته داسې لګېده چې زموږ مور به هم د سره پاتې نه شي. مونږ بیګا مایوسه ناست وو چې په دې کې د وکیل ټلیفون راغلو چې دوه میاشتو لپاره به سزا عمل درآمد ودرېدو. زما ورور ګناه کړی ده او که نه، دا الله تعالی ته معلومه ده. هغه وخت حالات داسې جوړ شول هغه زما ورور باندې تشدد وکړو، د هغه د وژلو اراده نه وه. نو زه صدر ممنون حسین ته دا خواست کوم چې زما ورور دې معاف کړي. د ذکر ده د بشري حقونو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی و. پاکستان د بشري حقونو تنظیم HRCP د لړکي وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی و. په خط کې ویلی شوو چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. د خط کې ویلی شوو چې داسې طریقې کار نشته چې ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده. د دې ترڅنګ د بشري حقونو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کړی و او ویلي و چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین عمل جوړ شوی دی.
ربیع اکرم خان او اوسم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه یو رپورټ لرو. له پاکستان ستون سوی د پاکستان د افغانستان تجارتي پلاوی له خپل سفر خوش دی. دوی وایي چې دا سفر ډیر ګټور و. دوی په وینا له پاکستان سره یو شمیر مهمه خبرې کړې دي. رحمت الله افغان له دې پلاوی له ګډونوالو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموږ تیم ترتیبات نیولې وو څه ډول چې موږ فایلو ته تمه کوله. موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژۍ او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالیې له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواري او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود. مزمل شینواري وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
احمد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون موږ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله هم دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د اپټیکا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا ترسره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کوو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلي شینواري زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغې په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پر مېرمنو د تشدد د مخنیوي نړیوالې ورځې پر موقع د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې نن یو غونډه شوي چې پکې د صوبایي اسمبلۍ سپیکر، د مېرمنو د خیر ښېګڼې صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلۍ مېرمنو غړو هم ګډون کړی و. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې دا حال راکوي چې په دې غونډه کې څه وویل سو.
خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په زنانو د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځ په موقع نن یوه غونډه وشوه. د زنانه او د خیر ښېګڼې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې مقام مشال لیډو ته وویل چې له ډېر وخت راسې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې په کورونو کې په زنانو د تشدد بل پاس کولو کې خنډان دي، خو ولې اوس په دغه بل علاوه په زنانو د تشدد حوالې سره نور قانون سازي هم وکړی شي.
نن عالمي د زنانو خلاف د عدم تشدد غزم ده، قوانین شته چې کوم زیر غور هم دي، ویمن کمیشن هم پای مانی کار کوي لګیا دي، او چې دی هغه لا ډپارټمنټ سره هم دغه دي. زمونږ به همدا کوشش وي چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لا نم روزي او زر تر زره اسمبلی نم پاس شي، او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي، امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي. دا زمونږ پرایورټي کې ده او انشاءالله دې لپاره په خپل پوره کوشش وکړو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مهرتاج روغاری مشال لیډو ته وویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چې کمبل وو په هغې باندې په صوبایي اسمبلۍ کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی تېرو دوه نیمو کالو راسې په دغه باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول سلا شوي دي. دې نه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی، او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر زر به قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې هغه کې موږ مفتي جانان سي بیکاز مفتي دی امو ځان سره کېنو دوه نیم کال مو ډېر هارد ورک وکړو. هغه دا وی چې دې کې ځنې سيزونه داسې دی چې اسلامیک نه دي، نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه ته مفتي صاحب ټول لر کړی دي. هغه نو اوس باندې یو پکې دا رکاوټ ډېر ایز ا تھروینګ بالکل رکاوټ نشته، ان شاء الله اوسې دوی هغه بل دی. او یو دا ټریفیکینګ والا دی باندې موږ اوس کار شروع کړی دی، دا دریم بل دی. د خوځو باندې
د پامل د هر کال 25 نومبر په ټوله نړۍ کې په زنانو د تشدد مخنیوي ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټي مشر سینیټر داود خان اڅکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت نه غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار له پښتنو سیمو تیر سي. د خبره نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. ما له نوموړي څخه وپوښتل چې تاسو په دې اړه تر اوسه پورې کومې اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي؟
دا ډېره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې اکمې درې لارې دي جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منلی چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتی. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ ورښوي پر دا باندې دی راضي شو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي، ویسټرن روټ، چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په داراداري چې دی ترجیب و دغه لار ته ورکول کېږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. هغه ته دا دی اوس تقریبا شپږ اووه میاشتې پرې کېږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کښې شوله. ما پوښتنه جمع کړه د کمیټې د سیکسي ته چې ته دا کومه نواز شریف چې تر کومه لار وعده کړې ده چې اوله ترجیب و دغه لار ته ورکوو، په هغه کې یو عملي د یوه انچ کار راوښایه چې په دا لار کې شوی دي.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي که نه؟ تاسو وویل چې دوی بهانې کوي.
په دا میټینګ کې زموږ پوښتنه هم د هغه یي چې ته ما ته یو کار راښکاره. خالي د خبرو در حده نه چې دا به وسي دا به وسي، دا موږ هلته خبره کړې ده، دا موږ د چاینا سره کړې ده، دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته وایي دغه رقم یو عملي اقدامات کوم. ما چې درته وویلې چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس ارب روپۍ کښېښولې، یا یو دوې هفتې مخکې دې د سیالکوټ د لودرا انډسټریل زون اعلان وکړي، دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د څه شي اعلان کړی دی؟ یو اعلان خو وکړي، یو شی خلکو ته ښکاره کړه. ریلوې لاین پوښتنه مې جمع کړه، مال ریلوې لاین چیرې جوړېږي؟ وایي هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهېږو، صرف دا نه وایي چې نه جوړوو، په عملن یې جوړوي نه، بس په خبرو کې خلک اچولي دي. خبرو در حده پورې خلک په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لاره چې د پښتنو بلوڅ له سیمې تیریږي، دا جوړوي نه که لومړی یا د پنجاب والا جوړوي بیا دا جوړوي؟
دغه خالي د لار نه د ما تا ته وویل انډسټریل زونز چې دي، په انډسټریل زونز کې یو نوي ښارونه به آبادېږي، نو هغه سړک که بیا سبا دی دویم جوړ هم کړي. لکه پر دې روډ باندې چې ما درته وویل چې مال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډسټریل زونز جوړ شو، نو بیا چاینا خو پر زموږ پر ملک خو شاوخوا نه راګرځي. هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړه، پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي، په هغه لار کې ښارونه وو، کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای ته نه اخیستل کېږي چې بیا به دوی هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیم کې بیا دا کارخانې اخلي هلته بېږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي؟ دا لاره لنډه هم ده، ستاسو خدشات هم دي، احتجاج هم کوي، بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی، د یو لیډر سوچ نه دی. د ده خالي در وزیر اعظم پر ځان د سوانګ دی، او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پره دی، و نور صوبو ته دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کړي چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوي، نو د دې زموږ څه اندازه وا خو دا هغه دی چې زموږ ضرورت نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو بے شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو پر ویب پاڼه تاسو نه یوازې د مشال ریډیو ټول خبرونه په تکراري توګه اوریدلی شئ، بلکې ویډیوګانې هم لیدلی شئ او تصویرونه هم کتلی شئ. همدغسې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د ویب پاڼې له لارې او د فیسبوک لالارې لمر سره تماس ونیسي او خپل سلا او مشورې لمر سره شریک کړي چې د خبرونه نوري څنګه موږ کولای شو ستاسو د خوشي مطابق سي. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. له احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډي زاور.
د پېښور ضلع انتظامي چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو. د پېښور ضلع انتظامي ویان فیروز شان مشال راډیو ته وویل چې په پرونیو چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي. د شمالي وزیرستان بکورسوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راشن بند دی. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخ ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی، ګړیون، رزمک، شاوه او سپینوام د متاثرینو راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دی. د مظاهره کوونکو په وینا تر څو چې دوی ته خپل حق نه وي ورکړل شوی دوی به احتجاج جاري ساتي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانونو په تور د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده. 29 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فدرل جج واورول. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ لاستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګانن وویل چې دغه درو کسانو کې دوه پایلټان او یو انجینیر. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکي چارواکي په شام کې د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درک شوی پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسي پوځي اډې ته رسول شوی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې احمد شاه زمي وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستلی.
نن جنگ رسپان خپل ادریه د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي. ادریه وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2018 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالر ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړه ملکونه سلا شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقې اولسته ډیره ګټه ورسی او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادارې سیاسي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم پکله کورشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې ترڅنګ د پېښور نخبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادریه کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تېر ورځ په پېښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګرېډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. ادارې اخري کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په اروپا کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستاني وګړو د هغوی د خپل هیواد ته د لیږلو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه کړې. هم له امریکا خبرېدونکو یو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا یو د پام وړ شمیر افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو موضوع راخیستې ده. هارون باچا د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اوراموپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستانیو چارواکو ته کړې. لیکنه تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپایي له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اوراموپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستانی وګړي او د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نوره مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو ارادې ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکنه وایي ډېرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېدا د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه یې د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او ښیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,06,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او سم د یو نړیوالي موضوع پر لور ځو. د ترکی او روس ترمنز د تاوتریخوالي په اړه د تازه پرمختګونو پر اساس زموږ همکار بشیر غواش یو ریپورت برابر کړی، راځي چې لا څه خبر.
د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کړي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکی د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوی د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکی په لاس په چاړه وهل بللې دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وشتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شو خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته له ننوتلو مننه شوه. د ناټو مشر ینس ستولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکی سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
بجید گواښو د امریکا د مالی وزارت لخوا په خبرې سوي ریپورت کې ویل سوي چې په پاکستان او افغانستان کې نصرګند ناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د گواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل سوي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت د مجرمه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فند راټولوي. انیسا اجمل تفصیل وړاندې کوي.
ډان وسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت رپورټ تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لویې سرچینې دي. د برطانوي حکومت لخوا په جاري شوي یو رپورټ کې هم دا یاده شوې چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډانډي کې د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیر اونۍ په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهم او موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په رپورټ کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي رپورټ کې ویل شوي دي چې لشکري طیبه ډله زیاتره فنډز په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر ښېګڼې ادارو یعنی جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې لشکري طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیر ښېګڼو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د څارویو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه د 2015 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علي خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وي. آفتاب علي خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کاو. له دې پس بیا شپه ګونې وروسته فیصل شهزاد ته نورې 1,000 ډالره ترلاسه شوې چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د رپورټ له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د طالبانو د دوو جلاسویو ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګیرل کیږي چې شاید د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلاسوي ډلې بریدونه وکړي. اجملند په دې اړه رپورټ لري.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره له اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشري تایید کړې وه.
دا خلک د اوله سره د ده سره مخالفت کولی، بیا په دغه بیعت په دغه خاطر باندې د منصور سره یوځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یوځای ول او په دغه شکل د سیو چې د داخلي جنگو سره وګرځي.
بل خوا په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیر جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډېر ځپل شوي دي.
اندازه ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې.
او د ملا محمد رسول دله چې دوی سره بهرني جنگیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیع الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخواني ملګري نصر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انشاب خبره هومره لویه هم نه ده لکه رسنۍ ته چې له لرې نه خبر ورسیږي، ولې دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره زموږ هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. دا ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل ښایي په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا ده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. سازمان د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې په حقله وایي چې په یو میاشت کې دننه په صوبه کې د دوو خبریالانو وژل کېده. په پاکستان کې د خبریالانو حالت څرګندوي. ملیحا امیرزاده نور حال راکوي.
د بې پولي خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کوهاټ کې د یو پاکستانی خبریال د وژنې غندنه کړې ده. سازمان وای د پاغه صوبه کې دویم خبریال دی چې د یوې میاشتې نه په کمه موده کې وژل کیږي. د ادارې په خبره دوه څلوېښت کلن حفیظ الرحمن کور ته روان و چې نامعلومه وسلوالو وژلو. هغه د تیرو دولسو کالو راهیسې صحافت کولو چې د شخصي ټي وي چینل نیو ټي وي سره کار کولو او د نیو سټار چینل مالک و. یو کال وړاندې هغه د ایشیا په نوم یوه ورځپاڼه هم چلوله. حفیظ الرحمن د یو بل خبریال زمان محسود د وژنې دوه هفتې وروسته وژل شو. زمان محسود په ټانګ کې وسلوالو په نښه کړی و. د زمان محسود د وژنې ذمه داري طالبانو په غاړه اخیستې وه. هغه د نئی بات او ډیلی امت ورځپاڼو لپاره کار کولو او د جنوبي وزیرستان د ټرایبل یونین آف جرنلسټس جنرل سیکرټري و. د ریپورټرز وداوت بارډرز د ایشیا پیسیفیک مشن بینجامین اسماعیل وای چې په یوه میاشت کې دننه دغو خونړیو بریدونو په پاکستان کې یوارې بیا د خبریالانو خراب امنیت په ډاګه کړی دی چې د هغه په خبره په هیڅ ډول ته قبلولو وړ نه دي. نوموړی د خیبر پښتونخوا له انتظامی غوښتنه کوي چې د ککړو کسانو خلاف قانوني کاروایی وکړي چې دا ډول خبریالان د یرې بغیر د خپل کار کولو جوګه شي. نوموړی وایي پکار ده چې په پاکستان کې په خبریالانو تشدد ختم کړل شي. سازمان وایي که څه هم د رحمان د وژنې تر شا مقصد لا نه دی څرګند، خو په خیبر پښتونخوا کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو لخوا وخت په وخت په نښه کیږي. سازمان وایي پاکستان د ریپورټرز وداوت بارډرز د صحافت د ازادۍ په لحاظ سره د هیوادونو په درجه بندي کې په یو سل اتیاو هیوادونو کې په یو سل نهه پنځوسم نمبر دی. سازمان وایي په مئی 2011 کال کې د خبریال سلیم شهزاد تر وژنې څلور کاله پوره کېدو پس اوس هم د خبریالانو خلاف د تشدد په سر سزا نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بې وزله او ناروغه هنرمندانو ته به د میاشتې دیرش زره روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میشتي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه ګام استای او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر شګړې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. هارون بچا په دې اړه ریپورت لري.
نظر
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنیو مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنیو پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټایم خدمت نشي کولی، مو 30,000 روپۍ پر منت به هغو ته ورکوو. دې کې د صوبې 500 کسان دي ادب سره تعلق رکړو والا، مصوري سره فنکاران آرټسټان، دې نه علاوه مو 14,00,000 روپۍ نور پیمنټس وکړو. ابل ورځ مې حضرت الله صاحب ته 5,00,000 روپۍ ورکړې، دوو ورځو درو ورځو مخکې مې وګمان بيبي ته 2,00,000 روپۍ ورکړې. دا د دغو فنکارانو حق دا انشاءالله راتلونکي جون پورې به دوی ته دا پیسې ملوېږي، دې بعد هم دا کنټینیوس دوی ته ملوېږي.
باید وویل شي دې رپورټ له بشپړېدو لږې ورځې وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي، د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یوه پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی. زموږ فنکاران چې دي دوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ به هم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ به هم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه را لېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس را ټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقیناً چې نقصان وشو، خو دا ده چې عالم خان صاحب تخوا شو او د هغه په شان سړی رانغې، نو زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ کټ کېږي، هله به ودرېږي. فی الحال چې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته، نو دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې ده او په خبره چې د خوښ ته چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مراد کې 30,000 روپۍ مې سپارا کړي، دا د الله ډېر لوی فضل دی. موږ وایو چې زموږ د ایراجم پریشي بل زموږ د وختونه ده چې موږ د زهینه راکړي مثال ډېر هم دي، یو 5-5 پرلې زهره راکړي چې زموږ سر په سوري دي. نن که د چاکو روپي نو هغه هم په خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی، دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بهنې دي. ولا که کار کېږي دا پکار ده چې موږ سره دي دا تاونو کې چې موږ زهره کې سرکاري او رالې آباد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامداره مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقۍ او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولی شي د سیمې د نامنې پېښو ځپلي ولستا د سات تېری مثبتې موقع په لاس ورکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته ورځي استاو. د مشال ریډیو دا ټول خبرونه تاسو د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com او سم د پاکستان د جهلم پر لور ځو. یو طرف ته د پنجاب پولیس وایي چې تیره اونۍ د احمدي فرقې سره تړلې د یو تن د کارخانې سوځولو په تور کې یې ځینې خلک نیولی دي، چا چې تور لګولی و چې یو تن پکې قرآن مجید سوځولی و. بل پلو د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر ویلي چې د اقلیتونو د بچیو په زور د مذهب بدلولو پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه سراج جهیر رپورټ لري.
کله چې مشال ریډیو د جهلم د پولیسو د یو مشر نیر محفوظ سره په دې اړه رابطه وکړه، نو هغه د ځینو کسانو د نیولو پخلی وکړو خو د شمیرې ښودلو نه یې ډډه وکړه. بل پلو د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلی د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلۍ غړي آسیا ناصر د نهې په ورځ د قومي اسمبلۍ د غونډې دوران په نقطې اعتراض باندې وویل چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو د پیښو د نوټس واغستل شي. د نوموړي په وینا چې دا د بشري حقونو پر ضد دی او په داسې صورتحال کې د بشري حقونو په نړیوالې کمیټې کې د پاکستان غړیتوب څنګه بحالی دی شي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي یو تنظیم د مشرې سمر من الله نه وپوښتل، نو هغې وویل چې د دا قسم پیښو د مخنیوي لپاره به حکومت له سخت ګامونه پورته کول وي.
په دې ملک کې دا ټولې طبقې ځان تھریټنډ محسوس کوي چې موږ په فرقو په بنیاد باندې به څوک ووژني. نو زما خیال کې موږ هر کست د ملک آغا پکار دی چې سوچ وکړي چې آخر دا ملک تش یوې طبقې له خو نه دی، او که دومره زیات کسان په بلوچستان کې وژلي شوي دي، په گلګت کې شوي دي، نو حکومت ته به دې کې ډېر زیات جی غټ اقدامات اخیستلو هغه ضرورت دی.
همداشان کله چې مشال ریډیو په اسلام کې د اقلیتونو د حقونو په باب له د یو عالم او مفتي فضل منان عبد نو پوښتل، نو دا هغه وینا وه.
اسلام کی عمدہ منگا تا ویلے شوی دی کہ کشتاف عمل کی او غیر دینہ ہم اسی گی آغا کو ہر یو مذہب والا اتبا داغا کی حفاظت کیا داغو دا بچو بم حفاظت کیا حتی چی اسلامی حکمت کیا ہوں
د ذکر دا د تیر جمعې په ورځ د پنجاب په جهلم کې د مذهب د سپکاوي په تور ځینې راپارېدلو خلکو د احمدي فرقې سره د تړلي یو تن د ګتې کارخانه وسوځوله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او د مشال ریډیو خبرونه تاسو واوري دي. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای رانغاړو. د ریپورټونو لړۍ پای ته ورسیده او که لدی موږ سره اوس او د مشال ریډیو په دې خبرونو کې همدغه سی تاسو ته نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. خو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې پای شېبو ته را رسېدلی وو. تر د خبرونو لنډیز ته بازو خو د احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی، راځئ چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پېښور ضلع انتظامیه چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو. د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروشان مشال راډیو ته وویل چې په پرونیو چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي. د شمالي وزیرستان به کورسي کډوال وایي چې د تیر 15 میاشت راهیسې د 15 تحصیلونو راشن بند دي. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې تر څو دوی ته خپل حق نه وي ورکړل شوی، دوی به احتجاج جاري ساتي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1515 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یوروپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو بند سزا ورولې ده. 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فدرال جج واوروه. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستي وزیر اعظم ګیورګی بریګا نن وویل چې په دوو کسانو کې دوه پایلټان او یو انجینیر شامل دي. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکي چارواکي په شام کې د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدېدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلی چې پرند د ترکیه له خوا د روسي جنگلو ټیکټ ورشتلو ورسته په شام کې لا درک سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول سوی. د خبرونو لنډیز مولا احمد شازمی واورید. ل دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. ک پر دې سپو پاتې سواز ډیو ریډیو اوریدلای سي بوریوال کا کړل خپل ټول همکارانو په سیمه کې خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه غوړم. هر ځای چې خوشاله اوسئ.